والا اوس لاغینا بالکل خبر نه يم زکه چې داس جهان وګړه دوره سه د خځه ورځي تجلیلې د افغان مرمنې ټول د تحصیل د کار د هر سنه حق د چې څه په حق دغه خځو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د مونږ د ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خځې په پسخت حالات ورځي تیروي شپې په سخت حالات تیروي باور وکړي چې زه د شپې جوړم رازی جوړم په هر دقیقه کې زه جوړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلی دی په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی ما فیسونه خپل قرض اخیستې دی په دغه کې پوهنتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل کار زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر وتلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه دا ټولې میاشت نیټې زه تجلیل کوم دا ماته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان د ټولو ښځو ته ټولو د افغانستان ښځو ته معنا نه لري چې څنګه ماته معنا نه لري هغې ته معنا نه لري
دا مېرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځې خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي د کار نه پاتې شوې دي د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوي دي نو رسیدګي وکړي ښځو ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بېرته زمونږ ته لاس ته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هېڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپلو ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالاتو رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته له لاسه ورکړي که ورلاسه ونه کړي دا نن موږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تېنه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه هېڅ کومه معنا نه لري یو ښځې ته معنا نه لري دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګیله وکړو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنیو شرایطو د مېرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي د مېرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې داسې شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد وي خپل غږ نشي ایستلی تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشته مارچ ورته ارزښت لري نه ای چا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او د لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زړونه مات دي نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانه هم تجلیدلم کور کې هم لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري سر قم چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلي کې دوی ته مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې دغه راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نام چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولی دا چې یوه ورځ خاصې ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه نو دغه مسایل طبعاً نور تاثیر لري
د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه ستړلي دي یعنې خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې
داخل افغانستان کې دي، هیڅ زمينه دي، هیڅ کار دي، هیڅ نه مقابله ورته برابر نه دي. نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او څه کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
کې ستانګزه چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې لارې په دې توانېدلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزه سره مې مرکه کړې، په ګډه سره وګورو.
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې فرض باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه لاسته راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسته دوله چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټیکره، یو ګل پکې ورکړو. د ښځې هغه رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځې ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید په بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغه سې نیول کېدلې، پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکرای یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې، ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي، هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي، نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپل څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نه شو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
په لنډ مهاله کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کوله، وظیفه به یې درلوده، څومره به یې مرسته کوله په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به چې درس یې، څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لنډ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره
معصوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاسپکې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه، درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي، د همدغسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی یو هغه رقم. دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، هماغه ځوان دي چې په افغانستان کې و، هماغه ځوان دي دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نور ته به څه وکړي؟
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلی سي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا، اروپایي ټولنه پکې لوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ونکړي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅ کله هم د افغان میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مارچ په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي. هم څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي، ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټوله. تاسو فکر وکړئ، د مونږ یو علمي کادر، د مونږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله، د هغې به څه حال وي؟ ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو ده ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې.
په کار دا ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا دقیقا، ځکه چې زمونږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت و نه امنیت و، هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو. هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د مونږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې، ټول شیان نارینه وو سره محدود وو. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو، ډېر کم کسان. هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهمې درلودله، ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو. هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنښت سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ. مننه مننه، تاسو مننه. ومغه ختل چې د نړیوالې ورځې د منځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره هم شریک کړو، خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن می د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کېو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغې ته ما ایمیل وکړو، هغې به ته ماته جواب راکړو، بیا زه ورغلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب وو په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټې دي، ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډېر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاوله کې چې موږ کرکټ سټارټ کړو، موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډېرې آی سی سی ډېر T20 او T10 40 اور موږ ډېر لوبې وکړلې. اوس چې ده نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډېر مخکې راغلی سو.
د وزیر صاحب څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغې ویل موږ چې راغلي وو دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لږ لږ کېدلو، نو دقیقا څه د هغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی و، خو 2001 هغې ما ته وویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی و.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ د زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه تپوسینه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته، راځي هلته کینی.
دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبې موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوریزه چې ورته موږ ویو، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو، خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې د انډیا موږ سره دي په ټیم کې د انګلند موږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ست چې خلک لپاره تمرین وکولای شي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان دی بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار دا چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان دی نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کالو کې موږ ډېر خمه سابقې وکړې موږ ډېر بریاوې لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي
دا ویز سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې سونه ډیر لوبي وکړو د آی سی سی مونږ شلوریز نړیواله لوبي چې څومره ډیر وکړو لکه ټی 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبي چې مونږ سونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبي مو بهلو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي پام به موږ ته راوړي
بلې دا وځي سب ک د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل دلار موبایل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل دلارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول هغه نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپل لیفټي لکه چپلا سه توپون کېما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې دا فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټی 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړې وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
مله د وځي سره نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بہت لاسو ده حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسې د څه برکت بولې دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده څنګه
او د غړ مثال به سالې سره تر درکمه راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومیسي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا ودې چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه وو هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه T20 ICC لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سږ کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سږ کال تقریبا مونږ 11 ټور لرو، نو که چیرته مونږ په دغه 11 ټور کې لګي یو څو لګ کامیابانه مونږ لاس ته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی، مونږ وایي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د UAE سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو 15 لوبې T20 لوبې د شل اوریزه، که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې، ځکه مونږ به د هغې نه څه ایزده کړو، ځکه هغې ډېر سینیر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه ایزده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دغه دا 15 لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته ایزده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا ICC 1 لوبې کړي، T20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل 3 T20 سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې 3-4 ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول کی چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل میچونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي،
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علی صاحب که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالنګ لږ کمزورې و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو مونږ په بالنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري هم شروع کړې ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړله، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا هماغه مسابقې ته ناستیستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې مونږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
د وینځو صاحب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزونکي څوک دي؟ همغه عین روزونکي هغه تم روزونه ورکوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزونکي ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزونکي دي، هغه تم یو د روزونکي چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي، هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو 80 نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي 80 لوبغاړي چې دې نه مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه 80 لوبغاړي نه مونږ به 15 لس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه دغه کرکټ خلک کوي، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلینډ یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس موږ سره په لوبډل کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو داغینه موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو داغینه بیا ملي لوبډل انتخابيږي پنځلسي سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخ کې دی تلی و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ د شپږ کلن ځوانان چې تلی نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنو کوم چې د چک جمهوریت په ګاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څنګه پر رسنیو کې په ډیره زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو واتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه سته
هو سره صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا واسه په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړي لري آر یو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالې په سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوب وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غپ مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د دې سبب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سیوی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کاری خلې دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه ای
بلې چې د چک د خپل ټیمونو مسابقې په خپل کې یا هم لږ نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالې صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیشوي درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودل یو رادو سره منګه مرکه درلودل زمنګ پریکټس ځاین ته براتل منګه به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډېر سکاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمنګ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالې صاحب دا ډېر ښه ده ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکې لرو دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغله مخبل ورغله پاغه ټیم کې اته چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر کې؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدگی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر آمدگی نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدگی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي هغه نه مونږه مسابقې ګټلېم دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر آمدگی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته مونږه آمدگی نیولې ده
ډیر مننه سباون د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندې اوسه
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخرا کو په خپل را دو مننه ډیر زیاته
ګوت ګوت غګم جام جام غګم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم گت گت غگیگم جام جام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم پل روانیم گام گام غگیگم پل
پل پل روان یم گام گام غگی گوت گوت غگی گم جام جام غگی گم پل پل روان یم گام گام غگی گم پل پل روان